سلام نو وخت نو خیر د افغانستان په وخت شپږ بجې شو تاسو مزادي رادیو ته غوږی اس مخکې تر دې چې د نن ورځې خبرونه مطالب تاسو وړاندې کوم خبرونه راپورونه وایي چې د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د سرپرستی کابینې ټول غړي کندهار ته ورغوښتي دي سو په ټول افغانستان کې د شریعي قانونونو د تطبیق په اړه خبرې ورسره وکړي. د طالبانو په حکومت کې باوري سرچینو چې نه غواړي نمونه وخت شي ازادي راډیو ته وویل چې تامر بالمعروف او نهي اعلان منکر د نوي قانون د تطبیق لپاره د جدي اقداماتو په اړه خبرې د دې غونډې د اجنډا مهمه برخه وه او د طالبانو لوی مشر په ټول هیواد کې د دې قانون د تطبیق لپاره جدي سپارښتنه وکړي. سرچینې زیاتوي چې د پاره حکومت وزیران د رواني اونۍ په پیل کې کندهار ته ورسیدل. د طالبان حکومت په دې ورستي کې د امر بالمعروف نوې قانون خپور کړ چې په ځنګړي ډول پر خزو سخت محدودونکې تګلارې عملي کوي. د دې سره په وخت کې په دې ورستي کې د طالبانو محکمو د هیواد په بیلابیل سیمو کې د بیلابیل سرغړونو په نوم لسکونه کسانو ته تعزیري سزاګانې ورکړې دي. د بشري حقوقو کورنۍ او نړیوالو ډلو په دې اقداماتو جدي اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان لپاره د کاناډا ځنګړي استازي وایي چې د دې هیواد جرمني، هالند او د استرالیا د طالبان حکومت د رسمان خبر ورکړی چې غواړي د بشري حقوقو په تیر د خدو د قون اړوند بحثونه راپور ده او په پایله کې د عدالت په نړیواله محکمه یا آی سی جی کې د هغوی پر وړاندې د وکړت کاناډا ځنګړي استازي ډیوډ سپرول پرون له کلوب اینډ میل سره په مرکه کې ویل چې طالبانو تر اوسه دوی تزاب نه دی ورکړی. سپرول وایي د دوی اقدام ته هم لا هم څو پړاوونه پاتې دي خو د عزتوي چې د خدو په برخه کې د طالبانو پالیسي بدل نه شي نو دوی به دا مسله آی سی جی ته جکړي. د سلوري ودونو په خپل طرح کې د غنړېوال کنسونی نه دونه کړ چې د خزو پر وړاندې د هر راست ای سلمون زوړل غواړي. د هوا دوا پیژندنې اداره اټکل کوي چې لنن څخه د پنځشنبې تر ورځې پورې په شمیر سیندیزو حوزو کې د ورښتونو او د واورو د ویلې کېدو لوجې د اوبو د کچې د لوړېدو او په ځینو سیمو کې د سیلونو راوتلو احتمال شته. د طالبان د حکومت د باو انرژي وزارت دوا پیژندنې ادارې پرون په بیان کې ویل چې د هریرود، مرغاب او پامو سیندیزو حوزو کې له نسبتا سختو بارانونو سره یو ځای د سیل د راوتلو امکان شته. د وزارت لاغو خلکو چې سیندونو ته نږدې اوسي غوښتي چې متوجه اوسي او د سیلونو تر له پوسرات کې د کورنۍ سیمو خلکو ته خبرې ورکړي. د پاکستان په کراچي ښار کې دوه چینایي وګړي په دزو ژوبل شوې دي. د کراچي پولیسو په یو بیان کې ویلي چې په خندن سهار د کراچي د ټوکر او بدلو په یو کارخونه کې د یو ځای امنیتي ساتونکو چینایي وګړو ترمنځ لښکړې وروسته هغه مهال شو چې ساتونکي پر چینایي وګړو ډزې وکړې. پولیس وایي چې ټپیان روغتون ته رسول شوي دي او تورن کسان له ساحې تښتېدلي دي. د ایران بارني چارو وزارت له افغانستان سره په سرحد کې د ایراني پولیساتو په دزو د شمیر افغان کډوالو د وژنې او ټپي کېدو په اړه د طالبانو د حکومت د څېړنو پر پایلو نه خوښي څرګنده کړې ده. د ایران بارني چارو وزارت وین اسماعیل بقایي پرونی وی خبري غونډې ته ویل چې ایران د طالبانو د ځنګړي تحقیقاتي ټیم د راپور لیدو وروسته ایران شوې ده. بقایي وایي ایران له دې کبله ناراضه دي چې والي د طالبانو حکومت د ایران په کلکان سروان سرحدونو کې دغه پیښې په اړه چې نه ده شوې به بنسټ راپورونه جدي ګڼلې دي. روسي خبرمدا چې امریکا نن د نوومبر 15 د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې ګډون کوي. په دې انتخاباتو کې په چې تاریخي بلل شي دی رای ورکونکو د دیموکرات ګوند د کاندید د ولسمشر مارسیل کاملا هریس او د جمهوریت پال ګوند د کاندید په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ د سیالي پایلې وټاکي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدل شي. نن په امریکا کې ولس مشرزه ټاکنې دی وړاندې به په خبرونه کې تازه جزئیات درکړو. د نړیوالو فشارونو په پر طالبانو څومره اغیز وکړي؟
نړیوال فشارونه به ګټه وکړي تر یو حد پورې.
او اورزګان کې د باردنګو کاروانده مخ پر وادي ده.
هغه چې د تاریخ منسوي دي بارتنګ ډیر پر مخ تللی. تاریخ چې کله تاریخ باندې بل بارتنګ مشکول وکړل.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. ازادي سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر انتخابات دي. د دیموکرات ګوند لپاره کاملا هریس او د جمهوری غوښتونکو ګوند لوري ډونالد ترامپ د سیالۍ ډګر ته راوتلې دي. شمیرې ښیي چې په امریکا کې شاوخوا 1.3 میلیون خلک د رایې ورکولو وړ دي چې تر نیمه ډیرو یې وار د مخه خپل رایې کارولې دي. د فلوریدا پوانتون د ټاکنو څیړنیز مرکز وروستي شمیرو له مخې 1.3 میلیون کسان خپل رایې وختي او یا د پوسی له لارې اچولې دي. د راپور له مخې د انتخابات ډېر نږدې دي چې محدود شمیر رایې هم برخه برخلیک بدلولای شي. د امریکا د متحده ایالاتونو له کالیفورنیا څخه زموږ همکار سیمولا تلاش د تلیفون لاري رساله ده. سلامونه تلاش، ته وخت په خیر کراته وی چې په کالیفورنیا کې خو سار وخت دی، په نور ایالاتونو کې چې درای چولو بیر پل شو دی، راپور څه دی چې دغه بهر څنګه روان دی؟
سلامونه، امریکایان د ولسمشریز ټاکنو لپاره د رایو مرکزونو ته روان دي، چیرې چې رای ورکوونکي په ملي کچه او په ولایتونو کې چې تمه کیږي د راتلونکي ولسمشریز ولسمشر په ټاکلو کې مهم رول ولري ویشل شوی دي. په دې ټاکنو کې د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ چې د جمهوری غوښتونکو نوماند دی، او د اوسنی ولسمشر مرستیال کمالا هاریس چې د ډیموکرات ګوند نومانده ده، ترمنز سیالی روانه ده. په ختیځو ایالتونو کې به د رایو مرکزونه د نومبر په 15 یعنی نن سهار په 15 بجو پرانیستل شي، چې د الاسکا او هاوی په څیر لري لویدیځو ایالتونو کې به تر ماښام ناوخته پورې دوام وکړي. کیدای شي د رایې چونې پایلې یو څه په ځنډ اعلان شي، ځکه چې ځینې ایالتونه لکه پنسلوانیا په تدریجي ډول د پوست رایې شمیري. د امریکا د سرشمیرنې ادارې له مخې تمه ده د رای ورکوونکو شمیر ډیر زیات وي، او ښایي ان د 2014 او 2016 کلونو د ټاکنو د رای ورکوونکو د شمیر ریکارډونه مات کړي. فدرالي انتخاباتي چارواکو د نومبر په 4 خبرداري ورکړ چې روسي او ایران پر دې ټاکنو د اغیز د خبرولو کمپاینونه ګړندې کړي دي، او هڅه کوي د رای ورکوونکو ترمنځ نفاق خپور کړي. ترامپ لوی دورې ولسمشرۍ وروسته د دریم ځل لپاره نوماندی په روانو ټاکنو کې لومړی سیال د امریکا اوسنۍ ولسمشر جو بایدن وو، چې په جولای میاشت کې له ترامپ سره د یوې کمزوري مناظرې او د عمر په اړه د اندېښنو له امله له ټاکنو لاس په سر شو. خو د هغې مرستیاله کمالا هاریس رامخته شوه او د ډونالد ترامپ سره سیالي کوي. که هاریس ولسمشر شي، دا به د امریکا لومړنۍ خزینه او د جنوبي آسیا د نسل لومړنۍ کس شي چې د امریکا ولسمشر کیږي.
بله، اوس تلاش ثبت په امریکا کې ویل شي چې دا به تاریخي انتخاباتو چې د امریکا په دغه ولسمشرۍ انتخاباتو په بهیر کې به ترسره شي. خلک څومره لیواله دي چې هغوی د ټاکنو مرکز ته ورځي، که هغوی له بېلابېلې رایه چونې بهیر پیل شوی دی، ولته خلک خپل رایه کارولی شي، دا خلک په مجموعي شکل باندې څومره لیواله دي او دغه ټاکنو کې برخه اخیستي ده په بېلابېلو ایالتونو کې د امریکا؟
بلکه څنګه چې مخکې تاسو په خبر کې ویلي، میلیونونه کسانو لوړاندې په دغه ټاکنو کې برخه اخیستې او رایه چولې دي، او میلیونونه نور کسان به نن د صندوقونو ته ولاړ شي او رایه به واچوي. په ټوله کې بلکه څنګه چې ما په راپور کې مو ویلي، سږ کال یا په دغه ټاکنو کې به د رای ورکوونکو شمیر ان وړاندوینه کیږي چې د 2014 او 2016 کلونو د رای ورکوونکو په شمیر په پرتله ډیر زیات وي.
بل یعنی تر اوسه پورې مشخص شوی ده چې په ټول امریکا کې به دغه د رای چول بهیر پیل کی او نتیجه به اعلان کی کنه؟ تر اوسه پورې په ټول امریکا کې رای چونه نه ده شوی.
په د سهار په 15 بجو په ډیری ایالتونو کې دغه ټاکنې پیلېږي، خو ویل کیږي چې یو څه په ځنډ به د دې ټاکنو پایلې اعلان شي، ځکه په ځینې ایالتونو کې د سرشمیرونو د دغه پوستي شمیرونو بهیر یو څه په ځنډ شمیرل کیږي.
ډیره زیاته مننه. د امریکا د متحده ایالاتونو له کالیفورنیا څخه زموږ همکار سیب الله تعالی شو چې د امریکا د ولسمشر ټاکنو په تړاو موږ ته ورستي جزئیات شریک کړي. بیا هم ازادي راډیو سره اوسې تر څو د امریکا د ولسمشر ټاکنو له ورستي بهیر څخه تاسو ځان خبره کړي. څه وخت د امریکا د ولسمشر د ټاکنو ګټونکي معلومیږي؟ په داسې ټاکنو کې چې سره نږدې روان وي او ان که محکمې ته هم یوړل شي، د رسمي رایو شمیرل کېدای شي څوونه یا له هغه ډیر وخت نیسي. د پوستي له لارې رحم د ټاکنو په ورځ او تر هغه وروسته په مخکښو کاندیدانو اغیز لري. سفیولا څنګه نور چې ترکوي؟
متحده ایالاتونو کې د نومبر میاشتې لومړۍ سه شنبه د ټاکنو ورځ ده. نو آیا ګټونکي د ټاکنو په ورځ یا لږ تر لږه په سبا اعلانیږي؟ نه، داسې نه ده. ممکن ورځې یا حتی اونۍ وخت ونیسي تر څو ګټونکي معلوم شي، او که د رایو د شمیرلو په اړه قانوني ننګونې رامنځته شي، کېدای شي ډیر وخت ونیسي. په 2000 کال کې کله چې جورج دبليو بوش د الګور سره مخامخ شو، ګټونکي 15 ورځې وروسته معلوم شو. پایلې ډېرې سره نږدې وې. بیا شمیرنه ترسره شوه او بالاخره سترې محکمې مداخله وکړه. بوش ګټونکي اعلان شو. برعکس، په 2008 میلادي کال کې کله چې باراک اوباما له جان مکین سره مخامخ وو، یوه ورځ وروسته د اوباما بریا اعلان شوه. امریکایان هم د پوسټي لاري رای ورکوي. دا د ډيري پیچلتیا معنی لري. په ډیرو ایالتونو کې د پوسټي رای پاڼې هغه وخت معتبر دي چې د ټاکنو په ورځ ولېګل شي، حتی که ورسته هم ورسیږي. په تاریخي لحاظ دیموکراتیک رای ورکوونکي د جمهوریت غوښتونکو په پرتله د پوسټي لاري ډیر رای ورکوي. دا په دې معنی چې د لیګل شو رایو په شمیرلو سره به د رایو په عمومي شمیر کې بدلون راځي. نو که د ټاکنو پایلې سره نږدې وي او تر څنګ یې په وروستیو شیبو کې د پوستي رای هم ورسیږي او قانوني ننګونې هم موجودې وي، ممکن د ټاکنو د ګټونکو اعلان ډیر وخت ونیسي.
الکتریکل کالج یا ټاکنیز پلاوی څنګه د متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکي؟ کله چې امریکایان را روان نومبر میاشت رای ورکوي، د دوی رایې په مستقیم ډول ګټونکي نه ټاکي، بلکې د الکتریکل کالج یا ټاکنیز پلاوی په نوم یو پیچلی سیستم د امریکا راتلونکي جمهور رئیس انتخابوي. په دغه راپور کې سفیلا ستانگزی د توضیح کوي چې الکتریکل کالج څنګه کار کوي.
د 2023 کال د نومبر 15 د هغه ورځ د چې امریکایان د جمهور رئیس د ټاکلو لپاره د رایګيري مرکزونو ته ورځي، خو دا یو اسانه بهیر نه دی. پرای پانه کې د دوو کاندیدانو نمونه دي، د جمهور غوښتونکو د نوماند ډونالد ترامپ او د هغه د سیالې دیموکراتانو د استازي کاملا هاریس. خلک په مستقیم توګه دغو کسانو ته رای نه ورکوي، پر ځای یې الیکټرل کالج یا ټاکنیز پلاوی ولسمشر ټاکي. ولې الیکټرل کالج د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکي؟ دا سیستم د متحده ایالاتونو د بنسټګرو پلرونو لخوا رامنځته شوی. دوی د داسې نظام په لټه کې و چې د ولسمشر د ټاکلو لپاره به تر ټولو عادلانه لار وي. په عمومي رایګیري کې هر سړی یوه رایه لري، مګر په دې طریقه کې ګڼ میشت ایالتونه هغه ایالتونه تر سیوري لاندې راولي چې نفوس یې کم دی. د بیلګې په توګه د کالیفورنیا جمعیت 9.5 میلیونو ته رسیږي، چې د 10 ایالتونو له ټولیز شمیره زیات دی. د عمومي رایګیري دا سیستم د فدرالیزم اصول کمزوري کوي. د امریکا بنسټګرو د فدرالیزم اصول د امریکا د اساسي قانون اساس باله. خبره دا ده چې کانګرس ولې جمهور رئیس نه ټاکي. که چیرته کانګرس دا دنده په غاړه درلودای، اجرایه قوه به د مقننې قوې تر نفوذ لاندې راغلی وه، چې دا د قواو د تفکیک او خپلواکۍ له اصل سره ټکر لري. الیکټرل کالج یا ټاکنیز پلاوی د مستقیمی او غیر مستقیمی رایې یو ډول مشارکت دی. الیکټرل کالج څنګه کار کوي؟ هر ایالت په کانګرس کې د خپلو سناتورانو او استادو په برابر الیکټوران یا ټاکونکي لري. الیکټر یا ټاکونکي هغه څوک وي چې په ټاکنیز پلاوی کې د خپل ایالت په استادولۍ د رایې حق ولري. د بیلګې په توګه وایمنګ چې د امریکا له ټولو کم نفوسه ایالت دی او 15 لک اوسیدونکي لري، په کانګرس کې 2 سناتور او 1 استازي لري، نو په همدې برابر الیکټرال رای کاروي. په وړاندې کالیفورنیا چې 9.5 میلیونه نفوس لري، 2 سناتوران او 250 استازي لري، په مجموع کې 450 الیکټرال رای خپلوي. اوس د خلکو د تعداد په حساب کالیفورنیا د وایمنګ وش په برابر ده، خو په ټاکنیز پلاوي کې توپیر یوازې 13 برابر کیږي. په مجموع کې 538 الیکټرال رای په 50 ایالتونو او د کولمبیا په ناحیه باندې وشل شوې. څوک د ټاکنیز پلاوي غړي انتخابوي؟ معمولا سیاسي ګوندونه الیکټران یا ټاکونکي انتخابوي. ټاکونکي موظف دي هغه نومان ته رای ورکړي چې دوی په ایالت کې بریالي شوی وي، مګر ځینې وختونه دا الیکټران یا ټاکونکي ممکن بل کاندي ته رای ورکړي. په 2014 کال کې لاسو په اصطلاح واده خلاف الکترونو د ژمنو خلاف رای ورکړه. لاسو ټاکونکو اتو هیلری کلینټن ته رای ورنکړه او دوه نور هم ډونالد ترامپ ته رای ورکولو ډاډه وکړه. که څه هم دې کار د ټاکونکو په ورستۍ پایلې اغیز ونه کړ، خو ګڼو ایالتونو د هغه څه لپاره جریمه وضع کړې چې بے باوره رای بلل کیږي. د رایو شمیرلو څرنګوالی: رای په خپلواک توګه د هر ایالت او د متحده ایالتونو د پلازمینې واشنگتن ډي سي لخوا شمیرل کیږي. د نبراسکا او مین څخه پرته ګټونکي هر څخ په لوی سیستم پلی کیږي، یعنی که یو کاندید هاته په لګ توپیر وګټي، د هغه ایالت ټولې انتخاباتي رای ترلاسه کوي. د امریکا د ولسمشری ټاکنو د ګټلو لپاره یو نوماند لګ تر لګ 200 ټاکنیزو رایو ته اړتیا لري. دا ممکنه ده چې یو کاندید د خلکو د اکثریت یا عمومي رایې له ګټلو پرته بریالی شي. مثلا په 2000 میلادي کال کې جورج دبليو بوش الیکټرال کالجونه وګټل، په داسې حال کې چې د هغه دیموکرات سیال الګور په ملي کچه 500,000 ډیره رایې ګټلې وې. په 2014 کال کې هم ډونالد ترامپ په داسې حال کې چې له خپل سیالې هیلری کلینټن څخه 3,000,000 رایې کم وو، جمهور رئیس شو، ځکه ډیر الیکټرال کالجونه خپل کړیو.
د امریکا انتخابات ولې تاسو ته مهمه دي؟
And make no mistake, we will win. And we will make America great again.
څنګه دا ټاکنې ستاسو پر ژوند اغیز کولای شي؟ موږ یې درته وایو.
د نومبر 15 د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښتنه کې
تشریحي راپورونه، شیبه په شیبه تازه خبرونه او ځانګړي مرکې،
ټول آزادي رادیو
زموږ آنلاین پانی هم تعقیب کړئ.
د افغانستان لپاره د کناډا ځنګړي استازي د طالبانو د حکومت پر وړاندې د احتمالي قانوني اقدام په اړه خبرداري ورکړی دی. دیوید سپرول لیوی کناډي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې دوی له درې نورو ودونو سره په ګډه په افغانستان کې د ښځو او نجونو او بشري حقونو د سرغړونو له امله نړیوالې محکمې ته له شکایت طالبان خبر کړي، خو په خبرې تر اوسه یې دوی کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. نور جزئیات په راپور کې.
د افغانستان په چارو کې د کاناډا ځنګړي استازي ویلي چې طالبان د افغان ښځو او نجونو بشري حقونو په اړه په خپلو پالیسیو کې بدلون رانه ولي. دوی به پر وړاندې له نورو هیوادونو سره په ګډه د عدالت نړیوالې محکمې ته دعوه وکړي. ډیوید سپارول د ګلوب اینډ میل په نوم له یوې کاناډایي رسنۍ سره په مرکه کې چې د دوشنبې په ورځ خبره شوې دا خبره کړې، خو زیاته کړې ده چې د دوی دې اقدام ته لا هم څو پړاوونه پاتې دي. نوموړي ویلي که څه هم دوی د عدالت نړیوالې محکمې ICJ ته د کاناډا، هالند، استرالیا او جرمني د شکایت په اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ته احوال ورکړی، خو په خبره یې د یوې میاشتې په تیرېدو لا هم د طالبانو له لوري د ډیپلوماتیکو لارو د خبرو اترو لپاره یې کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. کاناډا، هالند، استرالیا او جرمني په تیره سپتمبر میاشت کې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د توپیري چلند او بندیزونو په اړه د حساب ورکونې لپاره د عدالت نړیوالې محکمې ته د شکایت وړاندې کولو خبره کړې وه، چې وروسته له شلو زیاتو هیوادونو یې ملاتړ وکړ. د ګلوب اینډ میل په ټکو دغو څلور هیوادونو طالبانو ته د ښځو او نجونو پر وړاندې د پالیسیو د بدلون لپاره شپږ میاشتې ضرب الاجل ټاکلی دی. ښاغلی سپارول زیاته کړې چې طالبان سره له دې چې د نړیوالې ټولنې لخوا د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې په لټه کې دي او د نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو لپاره د ملګرو ملتونو په سازمان کې د دایمي استازي د څوکۍ غوښتونکي دي، خو په خبره یې دوی د خپلې واکمنۍ له لومړۍ دورې سره تر اوسه هیڅ بدلون نه دی کړی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې طالب چارواکو ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او ټولو وګړو حقونه یې خوندي کړي دي. په هیواد دننه او بهر یو شمېر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې د نړیوالو دا شان فشارونه مثبت بولي او ټینګار کوي دا هیوادونه دې تر هغه نه په شا کېږي چې په خبره یې د دوی حقونه یې نه وي تامین کړي. د کابل ښار اوسیدونکي شبانې پوپلزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
نړیوال فشارونه به ګټه وکړي تر یو حده پورې، خو ډیری دي دا هیوادونه دا زموږ هیلې هر څه دوی له منځه وړي دي. هغه فعالیت یې زموږ بند کړی ده، بېخي سختې له ناهیلۍ سره مخ کړي.
په جرمني کې میشته د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدی به وایي،
یوازې خبرداری او د نړیوالې محکمې ته مراجعه کول به کافي وي او که نه، ځکه طالبان داسې یوه ډله ده چې د خبرو په ژبه نه پوهېږي. دوی یوازې د قدرت، زور او فشار په ژبه پوهېږي. افغانستان نور باید د دوی په لاس کې یرغمل پاتې نه شي. وخت یې راغلی دی چې نور د افغانانو د ازادۍ، عدالت او انساني کرامت لپاره عملي ګامونه پورته شي.
که څه هم د افغانستان لپاره د کاناډا ځانګړي استازي له طالبانو سره د ښځو او نجونو په اړه د پالیسیو د بدلون لپاره خبرې اترې سختې بللې، خو هیله د لې چې طالبان ورسره له ډیپلوماتیک لارې په دې برخه کې نرمښت راولي. نوموړي ټینګار کړی چې دوی به په هیڅ صورت بشري او د افغان ښځو او نجونو حقونه قرباني نه کړي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته په تیرو درېو کلونو کې پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې بندیزونه لګولي، چې له دې امله د نړیوالو له لوري له ښځو سره په جنسیتي تبعیض او بشري حقونو په پراخو سرغړونو تورن دي. خو طالبانو په دې برخه کې نه یوازې دا چې نرمښت نه خودلای، بلکې د امر بالمعروف په نوم د نوې قانون ترڅنګ چې آن د ښځو غږ په کې اورات بللای، ورځ بلې ته د دې محدودیتونو په بشپړ عملي کولو ټینګار کوي.
ازادي راډیو ته ورځ ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په امریکا کې د ولسمشری د انتخاباتو په درشل کې د دیوات استخباراتي او امنیتي درو د روسي ویران د خوا د ناسمو معلوماتو د خبرولو او د امریکا په خلکو کې د کرکې د خبرونه د کمپاین په اړه خبرتیا ورکړه. نور تفصيل په دې راپور کې.
د امریکا استخباراتي او امنیتي چارواکو پر روسي او ایران تور لګولای چې د ناسمو معلوماتو د خبرولو او د سایبری حملو د کمپاین لپاره د امریکایانو ترمنځ د ولسمشری د انتخاباتو په مسله کې د اختلاف راوستو هڅه کوي. د انتخاباتو په درشل کې نظر پوښتنو خوده لچې د دیموکرات ګوند کاندید او د ولسمشر د مرستیال کاملا هاریس او د جمهوری پال ګوند کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ انتخاباتي مبارزه په ډیر لږ توپیر سره روانه ده، او دا اټکل ډیر ګران دی چې کوم یو به وګټي. نو ځکه وضعیت په داسې حال کې چې خلک د رای ورکولو مرکزونو ته ځي حساس دی. د امریکا د استخباراتو ملي دفتر، د فدرال تحقیقاتو ادارې اف بی آی او د تاسیساتو د سایبری امنیت ادارې پرون په یو غټ بیان کې وویل لروسي سره تړلې عناصر د دې لپاره چې د انتخاباتو مشروعیت زیانمن کړي په خلکو کې ویره واچوي او د دې ناسم ذهنیت په خبرولو سره چې ګنې امریکایان د سیاسي لومړیتوبونو په خاطر دیو بل پر ضد تشدد څخه کار اخلي جالي ویډیوګانې او مقالې خبروي. بیان زیاتوي چې د هڅې د انتخاباتو د چارواکو او نورو پر وړاندې د تشدد د پرونې خطر رامنځته کولای شي. د امریکا استخباراتي ادارو له تیرو څو میاشتو راهیسې خبرداری ورکوه چې د روسیې د حکومت په ملاتړ د امریکا په انتخاباتو کې د نفوذ هڅې روانې دي. د امریکا استخباراتي ادارو د جالي معلوماتو په اړه په یو بیان کې د مثال په توګه یادونه کړې چې روس پلو عناصرو په دې وروستیو کې یو جالي مقاله خپره او د تبلیغاتو لپاره وکاروله. په دې مقاله کې ادعا شوی چې په ځینو هغو حساسو ایالتونو کې چې رایې د انتخاباتو نتایج بدلولی شي چارواکي غواړي د ځینو تاکتیکونو له هغې ډلې د رایو د صندوقونو د ډکولو او سایبري حملو له لارې په انتخاباتو کې درغلي وکړي. دوی دا هم ویلي چې د روسیې تر نفوذ لاندې کسانو په دې وروستیو کې یو جالي ویډیو خپره او مشهوره کړه چې په هغې کې یو سړی ادعا کوي چې ګنې په اریزونا ایالت کې د انتخاباتو په چاره کې درغلي شوي. د شوې ادعا له مخې په دې ایالت کې د میرمن هریس په ګټه په بهر کې جالي رایې کارول شوې. د اریزونا د بهرنیو چارو ایالتي وزیر لا پخوا دا ویډیو جالي بللې او رد کړې ده. استخباراتي ادارو په خپل بیان کې ویلي چې که څه هم تر ټولو لوړ ګواښ د روسیې لخوا انتخاباتو ته متوجه دی، خو وایي چې ایران هم د انتخاباتو لپاره له بهره د پام وړ خطر پیښوي. د بیان له مخې استخباراتي ارزونې ښیي چې ایران د ټرمپ د کمپاین پر ضد مضر سایبري اقدامات کړي دي. د ادارو ویلي دي چې ایران پلوي ایجنټان هم ښایي په رسنیو کې د جالي مطالبو په خپرولو سره د رایې ورکولو بهیر زیانمن کړي او د تیرو انتخاباتو په څیر تاوتریخوالی وپاروي. استخباراتي ادارو لرای ورکونکو غوښتي دي چې خپل معلومات له باوري دولتي سرچینو په تیر د انتخاباتو لسیمیزو چارواکو څخه ترلاسه کړي. مسکو او تهران دواړو د امریکا د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د ناسمو معلوماتو د خبرولو په کمپاین کې د لاس لرلو تورونه رد کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
متحده ایالاتو نړیواله پرختی اداره یا یو ایس‌آی‌ڈی وای د پاریس د 2023 کال په نندرتون کې یو پیریدونکو د کلنی ډول د $1 میلیون څخه په زیات ارزښت افغاني زعفرانو غوښتنه کړې ده. یادې داری پرون په خپل ایکسپانه لیکلي چې دغه تړون به په نړیوال بازار کې د افغانستان د زعفرانو نړیوال بازار لوړ کړي او د دې واد د خلکو د ژوند په ښه کولو کې مرسته وکړي. نور جزئیات به د سپوږمۍ پر راپور کې.
د متحده ایالاتو نړیواله پرختیایي اداره یو ایس ای ډی وایي چې زعفران د افغانستان لپاره په نړیوال بازار کې د سیالۍ وړ بیلګه ده او په نړیوالو نندارتونونو کې د لویو پیرودونکو پام ځان ته راړولی دی. یو ایس ای ډی د نومبر په 4 په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د پاریس نندارتون کې یو پیرودونکي په کلنی ډول د $1,000,000 په ارزښت د افغاني زعفرانو غوښتنه کړې ده. په دوام کې یادونه شوې ده چې دغه پیرودونکي به هر کال 600 کیلوګرامه افغاني زعفران پیری چې د دې ادارې په وینا دا کار به په نړیوال بازار کې د افغانستان د زعفرانو ځای لا لوړ کړي او د هیواد په اقتصاد او د خلکو د ژوند په ښه کولو کې به مرسته وکړي. د متحده ایالاتو د نړیوالې پرختیایي ادارې زیاته کړې چې دا ستراتیژیک ملاتړ د افغانستان د زعفرانو د پاریس د 2023 کال په نندارتون کې ترلاسه کړی دی. محمد ابراهیم عادل د هرات ولایت د زعفران کرونکو د ټولنې مشر په کلنی ډول د افغانستان د زعفرانو د 600 کیلوګرامه پیرودلو د غوښتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
له دې ستر تړون سره به نور زعفران د بزګرانو سره پاتې نشي او په لوړ قیمت به وپلورل شي.
خو خیرالله چې د هرات ولایت په غوریان ولسوالۍ کې د زعفرانو په کرلو بوخت دی وایي چې اوس مهال د زعفرانو قیمتونه راټیټ شوي دي.
خوشبختانه اوس د زعفرانو د حاصلاتو وخت را رسیدلی، مګر له بده مرغه بیې ډېرې ټیټې شوي دي. پخوا یو کیلو زعفران 125,000 و، خو اوس 80,000 ته راټیټ شوي. موږ له ادارو غوښتنه کوو چې همکاري وکړي څو بزګران چې یو کال یې د حاصلاتو انتظار ایستلی په ټیټ قیمت خپل زعفران ونه پلوري.
کشاورز که یک سال در انتظار محصول خود است متاسفانه به قیمت خیلی پایین میفروشه.
د ذائقه انستیتیوت په بلجیم کې د جون په میاشت کې اعلان وکړ چې د هرات زعفرانو د غوره کیفیت له امله په نړۍ کې لومړی ځای خپل کړی دی. د دې وړاندې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي و چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې یې 80 تنه زعفران د 215 میلیونو ډالرو په ارزښت د سیمې او نړۍ هیوادونو ته صادر کړي دي. د دې وزارت ویاند عبدالسلام جواد ویلي چې د زعفرانو سوداګري له هند، سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو، اسپانیې، فرانسې، جرمني، بریتانیا او امریکا سره ترسره شوې ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او چګلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
تورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او اړوند ولسوالۍ کې د بارتنګو کارونده په پراخ کچه وده کړې ده. د سیمې ځاش میر بزګران وایي چې په دې ولایت کې د بارتنګو د کښت زیاتوالی نه یوازې د کاروندې عاید زیات کړي بلکې د بزګران اقتصادي وضعیت یې هم ښه کړی دی. نور جزئیات پر راپور کې.
دا وشت کلن میرا حمزه دی چې اوس مهال د خپل ځمکه په خړوبولو بوخت دی. نموړی سش کال په خپل شاوخوا یو جریب ځمکه د بارتنګو کښت کړی دی. دی وایي له هغه وروسته چې د کوکنارو د کرکیلې مخه نیول سوې او د غراز د اوبو اندازه هم څه اندازه کمه سوې د بارتنګو کرکیلې پل کړي چې ډیر ښه حاصلات یې ترلاسه کړي.
هغه چې دا تاریخ من سوي دي بارتنګ ډیر پرمختللی دي. تاریخ چې کله تاریخ باندې سوله بارتنګ موږ ټول وکړل دغه ټول وطن وکړل. بارتنګ من تقریبا په 4000 کلداري و چې د اوس په 1000 افغانۍ تمامېږي. بیا 4500 کلدار ته لوړل. بارتنګ ډیر پرمختللی بوتي دي. موږ ته ډیر لاس راکړی دي او پر ورځ کال خو چې په خلکو ټول کړل یو خورار تقریبا 4500 کلداري سلو چې مثال یو خورار وسګوره یو جریم زکه یو نیم خورار دوه خورار خامه خاکه یو خورار خو کې نو ډیر پرمختللی بوتي دي. مثال ګرد خلک په بوخي بیکاری وشتمنه پر جاري سوق چې موږ کلری بارتنګ وکړو بس ډیر ملاس پخلاسي.
عبدالرحیم بیا د میرامزا گاونډی دی او دی بیا د خپل مزکی څخه اوس مهال د بارتنګو د سیل پر ټولولو بوختی. دی وای د بارتنګو کښت په یو کال کې څو ځله حاصل ورکوي او دی دغه حاصل ورڅخه په څو ځله ټولوي.
په دغه چې ګرانې باندې خواران ته شی ولویږي چې لسمنم زکه وکړی دی باندې یو خوروار بارتنګ کې اباشه بشت زکه لر دی نو خطر یک پرو درې در بس پر پساتاله سی په دجورو خونه کې ځدان وسپو کې براو پنځه فرانسي کې معنا خپل وخه
کرنیس کارپوس دی کولا وای بارتنګ نه وازی اقتصادي ګټي لري بلکې د کرنی په چاپریال کې هم ګټه وردی. نو موړی وای دا بټي د نورو فصلونو په پرتل لږ بو تاړتیا لري چې د وچکالی په سیمو کې د کمښ لپاره یو ښه انتخاب دی.
بارتنګ کرکیله یا کښت په مون کې د هر هغه نشي بټي د کرنې پر ځای چې وکړسي شبه دي لیکدلای شي. په دې برخه کې زه خپل د ټولو کروندګرو او په زمن کې د ټولو ځکلونو څخه هله کوم غوښتنه لرم بارتنګ یا دې ته ورته نور هغه بټي چې هغه یو ښه حاصل لري او ښه نرخ لري په بازار کې هغه وکړي او تر څو ګټه ځینې واخلي.
د اورزګان ولایت د کرن ریاست ویان عبدالمنان فاروقی وای د کرن ریاست د بزګرانو د ملاتړ لپاره هڅې کوي چې د بارتنګو د کرکیلی د فراختیا لپاره د تخمونو روزنیزو پروګرامونو او کرنیزو وسایلو په برخه کې مرسته وکړي.
په روزګان ولایت کې د بارتنګو په کرکیلی کې خورا زیاتوالی راغلی دی. تقریبا په 3340 هکتار ځمکه باندې موږ د بارتنګو د زراعت کښت لرو چې د دې څخه تقریبا 510 تنه حاصلات لاس راځي. هم دا جاري ساتو چې بارتنګ نور هم ترویج شي او په کرکیلی کې زیاتوالی راشي.
د بارتنګو کرکیله اوس مهال ډیره د اورزګان په دهراوت ولسوالۍ کې کیږي چې بزګران ورڅخه خوشاله دي.
پښتو خبری مجله مو پای ته رسیدره، خو دری خبری مجله زموږ همکار فایزه ابراهیمی تاسو ته وړاندې کوم. فایزه جان سلامونه، ستړمش په خیر، غلی خبرونه.